2060 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی مذاکرات، کیا دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں؟ لاکھوں پاکستانیوں کو روزگار دینے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی معاشی بحران سے متاثر، 20% ٹیکسٹائل یونٹس بند۔ اور امریکی دارالحکومت میں بے گھروں کی ایک آبادی کو ہٹانے کے منصوبے پر تنقید کیوں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کا ایک فوجی وفد کل سے واشنگٹن میں امریکی حکام کے ساتھ 4 روزہ مذاکرات کا آغاز کر چکا، یہ ان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے۔ اس کا پہلا راؤنڈ جنوری 2021 میں پاکستان میں ہوا تھا۔ ان دو طرفہ دفاعی مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت چیف آف جنرل سٹاف جنرل محمد سعید کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان کو معاشی بحران اور داخلی سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف پاکستانی وفد جو ہے وہ واشنگٹن میں موجود ہے اور دوسری طرف ڈیفنس ڈائیلاگ کے لیے جو وفد واشنگٹن میں موجود ہے اس کے پیرلل اگر ہم دیکھیں تو امریکی وزیر خارجہ کے نمائندے ڈیرک شولے پاکستان کے دورے پر ہیں۔ روانگی سے پہلے ڈان نیوز کے واشنگٹن میں نمائندے سے بات کرتے ہوئے ڈیرک شولے نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان اپنے ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پہلے سے ہی اقدامات شروع کر چکے ہیں اس حوالے سے جو افغان جنگ کے دوران ڈس انگیجمنٹ کا شکار ہوئے تھے۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ارم کل امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ میں موجود تھیں جہاں پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں بھی سوال پوچھے گئے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ارم، کیا فوکس ہے اس دفعہ ان مذاکرات کا؟
اسد، پہلے میں آپ کو یو ایس سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کانسلر ڈیرک شولے کے ٹرپ کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتا دوں تفصیلات، کہ وہ 5 روزہ دورے پر آج یعنی 14 فروری کو بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق وہ وہاں پر گورنمنٹ آفیشل، سول سوسائٹی کے ممبران، انرجی کے شعبے میں اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پشاور کے بوم بلاسٹ کے جو وکٹم ہیں ان کے لیے تعزیت بھی کریں گے۔ اور گزشتہ روز ہی وائس آف امریکہ کو پینٹاگون، جو کہ امریکی محکمہ دفاع ہے، اس نے تصدیق کی کہ پاکستانی وفد کے ساتھ پیر کے روز یعنی گزشتہ روز جو ہے دفاعی ٹاک جو کہ ہے ڈیفینس ٹاکس شروع ہو گئی ہیں اور یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ دوسرا راؤنڈ ہے جس میں خطے کی سلامتی اور امریکہ اور پاکستان کو پیش جو خطرات ہیں سیکیورٹی کے ان حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نیٹ پرائس سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہم پاکستان کے ساتھ وسیع تر معاملات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ حکومت کی تمام سطحوں پر نتیجہ خیز رابطوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں اور ہم ان چیزوں کا مقابلہ کرنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں جو کچھ معاملات میں علاقائی سلامتی اور ہماری سلامتی کے لیے مشترکہ خطرات ہیں۔ ہم علاقائی اور عالمی دہشت گردوں اور دیگر سیکیورٹی خطرات کے خاتمے کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانے میں پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے کام میں مضبوط شراکت داری دیکھتے ہیں۔ ہم اس ہفتے ہونے والے درمیانی سطح کی دفاعی مذاکرات کو اس بات چیت کو مضبوط بنانے اور اسے جاری رکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔
بہت شکریہ ارم، آپ اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی، ابھی 2 دن اور باقی ہیں ان مذاکرات کے بھی اور پاکستان میں بھی ایک ٹیم موجود ہے، سو ویل ڈیفینیٹلی گیٹ سم مور اپڈیٹس آن دس فرام یور سائیڈ، تھینک یو۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں پاکستان کی امریکہ سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں اور اب جبکہ امریکہ افغانستان میں موجود نہیں ہے اس کی پاکستان سے کیا توقعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں شجاع نواز سے جو کہ ڈسٹنگوشڈ فیلو ہیں دی اٹلانٹک کاؤنسل سے اور دونوں ممالک کے تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ شجاع، چین کو ایک عرصے سے اپنا دیرینہ دوست کہتے ہوئے بھی پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟
پاکستان ہمیشہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی کوئی امیدوار پرائم منسٹر کے دفتر کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے واشنگٹن کا دورہ لگاتا ہے اور جو ابھی بھی امیدوار ہیں وہ ہر وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں ان کے۔ ابھی عمران خان کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بات ان پہ بھی آیا ہو چکی ہے۔ تو امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے یہ کافی پرانی ریلیشن شپ ہے لیکن اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں اور ابھی ایک نئی شروعات ہے اور جو آپ نے دفاعی بات چیت کی یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے. اس میں دو اور حصے ہیں. فروری میں ہی ٹیفا کے اوپر بات چیت ہوگی, جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک اگریمنٹ ہے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ دفاع سے ہٹ کے اگر معیشت کی طرف جائیں تو ٹیفا اس میں بہت ضروری ہے. اور پھر اگلے مہینے ٹیررزم کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر بات چیت ہوگی, اور یہ فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کی بات کی ہے کہ امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا.
شاید ایک چیز اگر ہم صدر ٹرمپ کے دور میں دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بگاڑ آیا, اور سیکیورٹی ایڈ کے علاوہ پاکستانی فوجیوں کی ٹریننگ کا پروگرام جو ہے اسے بھی معطل کر دیا گیا تھا. بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے F-16 کے لیے کچھ امداد بحال بھی کی ہے. ان مذاکرات کے بعد کیا دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات اب سمجھتے ہیں نارملائز ہو رہے ہیں, ایکسپینڈ ہو رہے ہیں فردر؟
میں سمجھتا ہوں کہ نارملائز ہو رہے ہیں, ایکسپینڈ ابھی تک نہیں ہو رہے, کیونکہ امداد کی ابھی امید نہ رکھے پاکستان. سب سے پہلے تو جو امداد آئے گی وہ بذریعہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئے گی, اور اس میں امریکہ کا ہاتھ ہوگا, برطانیہ کا, جرمنی کا, مختلف ممالک کا, جو پاکستان کو ایگزیکٹو بورڈ میں سپورٹ کریں گے. امید یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ جب معاہدہ ہو چکا پاکستان کا, تو پھر جب ایگزیکٹو بورڈ میں آئیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو امداد اس طرح آئے گی. ٹریننگ بحال کرنے کا یہ جو بات ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں دونوں افواج میں. لیکن سیکیورٹی سے ہٹ کے بہت ضروری ہے کہ ٹریڈ اور اکنامک ٹائز جو ہیں ان پہ توجہ دی جائے, اور اس میں پاکستانی بزنس جو ہے اس کو شامل کیا جائے. اس میں ابھی تک پارلیمنٹ میں اس پہ بات چیت نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھل کے ڈبیٹ ہو پارلیمنٹ میں کہ کس قسم کے تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہتا ہے پاکستان, کیونکہ ابھی تک زیادہ سیکیورٹی پہ توجہ دی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹ کام کمانڈر نے بھی ٹیسٹمنی دی کیپٹل ہل پہ, اس میں بھی انہوں نے ایئر ایکسیس کی بات کی, اور کہا کہ میں پرائیویٹ میٹنگ میں زیادہ تفصیل میں کانگریسمن کو بتاؤں گا کہ کس قسم کے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ جو افغانستان کی جنگ کے دوران تعلقات تھے, جو کہ امریکہ کو اجازت تھی کہ وہ پاکستانی ایئر اسپیس استعمال کرے, وہ ابھی تک جاری ہے.
تو ایک جو خیال ہے وہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے بعد خطے میں اپنی موجودگی چاہیے. اسٹریٹجک تعلقات کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو امریکہ خطے میں پاکستان سے کس قسم کے اسٹریٹجک تعلق کی امید رکھتا ہے, اور کس طرح کے کس پیٹرن پہ آگے چلیں گے؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو ٹیسٹیمنی ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ کیٹیگوریکلی اس کو ایکسکلوسیو اور اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ پبلک نہیں کیا گیا ان ساری جو معاملات ہیں ان کو,
اس لیے کہ امریکہ نظر رکھنا چاہتا ہے کہ کابل کیا کر رہا ہے, کابل کی حکومت کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کا جہاں پہ تعلق ہے اس پہ خاص طور پہ کڑی نظر رکھنا چاہتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چین بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے, تو اس میں دونوں کی مطابقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے جو قائم رہے گی. اس کے علاوہ ابھی خبریں آ رہی ہیں جو کہ پاکستان نے یوکرین کو ویپن سسٹمز اور ایمونیشن دی ہے, اور تقریباً $50 million کی ڈیل ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک پے کر رہے ہیں پاکستان کو. ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا کہ امریکہ کر رہے ہیں یا امریکہ اور برطانیہ مل کے کر رہے ہیں یا یورپی ممالک بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ شپمنٹس جو ہیں ان کی رپورٹس اب نکل رہی ہیں.
تو چین کے ساتھ امریکہ کے جو سرد تعلقات ہیں اس میں ابھی ہم نے بلون کنٹروورسی کے بعد دیکھا کہ اور جو ہے وہ تنازع بڑا ہے. تو بھارت خطے میں نسبتاً بڑا پلیئر ہے ایک طرف, اور چین کے مقابلے میں اس کے مفادات امریکی مفادات کے مطابق بھی ہیں, تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا اس پوری ایکویشن میں, آپ کس طرح سے دیکھیں؟
پاکستان شوڈنٹ پک سائڈز. بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے علاقے میں, اس خطے میں چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات برقرار رکھے, بلکہ چین کی بھی یہی ایڈوائس رہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مت توڑے. تو بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس وقت پاکستان کا مین ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے. بعد میں اگر موقع ملا اور اگر بھارت کی حکومت کو عقل آیا تو شاید وہ بارڈر بھی کھل گیا اور بھارت کے ساتھ بھی ٹریڈ شروع ہوئی, تو پھر پاکستان, افغانستان, سینٹرل ایشیا, ایران, انڈیا, ان سب کی ٹریڈ شروع ہو سکتی ہے. لیکن ابھی تک امریکہ نمبر ون ہے ٹریڈ پارٹنر پاکستان کا.
بہت شکریہ شجاع, آپ ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے اس وقت مذاکرات کے چل رہے ہیں اس پہ آن ورڈز بھی ہم آپ سے تجزیہ لیتے رہیں گے چونکہ بائی اینڈ آف دس ویک یہ کلوز ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی بحران کی. پاکستان کے معاشی بحران میں کمی کے امکانات عالمی ادارے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جڑے ہیں اور آئی ایم ایف کے فنڈز ریلیز کرنے میں شاید ابھی چند دن باقی ہیں, لیکن عالمی ادارے کے ساتھ جو شرائط طے پائی ہیں ان کے نتیجے میں حکومت نے قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافے کے لیے 14% سے 40% تک کے اضافے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کا صنعتی شعبہ پہلے ہی بحران کا شکار ہے. پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا ایک بڑا حصہ ہے. گزشتہ چند سالوں میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں قدرے بہتری آنا شروع ہوئی تھی, لیکن ملک کی موجودہ مالی مشکلات کی وجہ سے یہ سیکٹر بھی بحران کا شکار ہے. پچھلے چند ماہ میں تقریباً 20% ٹیکسٹائل یونٹس بند ہو چکے جس سے برآمدات کم ہوئی ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ہیں کیا؟ نوید نسیم نے جاننے کی کوشش کی.
پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج سے 5 سال پہلے $13 بلین کی ایکسپورٹ پہ کھڑی تھی, اور یہ $13 بلین جو تھی ایکسپورٹ, یہ ہم پچھلے 2013 سے اس نمبر پہ پہنچے ہوئے تھے. تو 18 میں بھی ہم 13 بلین پہ تھے, ہماری کوئی گروتھ نہیں ہوئی 5 سال. ہم نے انڈسٹری نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ ہمیں آپ ریجنل انرجی ٹیرف پہ لے جائیں, جس کی بنا پر جب وہ ٹیرف انٹروڈیوس کیا گیا تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے $13 بلین سے اٹھ کے 2022 کی جون پہ $19.3 بلین, مطلب $6 بلین سالانہ انکریز پہ پہنچ گئے.
ایک چیز اس میں جو پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ تھا, کووڈ کے دوران اس وقت کی حکومتیں وقت میں پاکستان کی صنعت کو بند نہیں کیا تھا, 1.5-2 مہینے بعد انڈسٹری کو چلا دیا تھا. تو چونکہ ہم باقی دنیا سے پہلے چل گیا تو ہماری مارکیٹ ایکسس پہلے بن گئی دوسرے ممالک کی نسبت, جس میں بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, چائنا, یہ سارے ہم سے کووڈ کے دوران 6-9 مہینے بعد چلے.
اس کے بعد سے ہم نے ریکوری کی. تیسرا سال ہم نے $15.5 بلین کی ایکسپورٹ کی. چوتھا سال ہم نے $19.33 بلین کی ایکسپورٹ کی. ہم نے $6 بلین سے $7 بلین کی انکریز کر ڈالی سالانہ. ہم نے $5 بلین کی نئی کیپیسٹی لگا دی. تو 19.3 کے بجائے اب ہمارے پاکستان میں صرف ٹیکسٹائل کی کیپیسٹی $25 بلین ہو گئی.
کم از کم 25-30% صنعت مکمل بند ہے آل اکراس پاکستان. جو 45-50% ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں, 25-30% پارشل کیپیسٹی پہ, 25-30% بند ہو چکی ہے. جو 25-30% بند ہو چکی ہے اس سے کچھ 70 لاکھ جابز چلی گئی ہیں.
جولائی سے دسمبر میں ہماری جو نیٹ فال آئی ہے 7% ہے, اور اس میں پہلا کوارٹر 4% انکریز ہے, دوسرا کوارٹر 18% ڈپ ہے. تو اس وقت ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ کرٹیلڈ ہے, کیونکہ ہماری کاٹن اور را مٹیریلز نہیں آ سکے اکتوبر. اس کوارٹر میں بھی ہماری کیپیسٹی کرٹیل رہے گی. میں یہ سمجھتا ہوں 20-25% ہماری کیپیسٹی جان سے مارچ کے کوارٹر میں بھی کرٹیل رہے گی, کیونکہ سپلائی چین ڈسٹرپشن.
ہمارا را مٹیریل نہیں امپورٹ ہوتا, تو یہ جو پچھلے سال کی اجتماعی ایکسپورٹ 31.5 بلین, جس میں میجورٹی چنک $19.5 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آیا تھا, اگر ہماری یہ ایل سیز را مٹیریل کی نہیں کھلتی, ہمیں خدشہ ہے کہ ہم پچھلے سال جتنا ٹارگٹ بھی نہیں پورا کر سکیں گے $19.5 بلین کا.
یہ ایک سال جتنی ہماری لگژری گوڈس ہیں ان کی امپورٹ کو ایڈمنسٹریٹو میجر سے بالکل کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن را مٹیریلس کی امپورٹ, اور اسپیشلی وہ را مٹیریلس اور اسپیئر پارٹ جو ایکسپورٹ انڈسٹری, جو کہ کاٹن, جیسے میں نے کہا $1 کی کاٹن باہر سے بھی منگانی پڑے تو وہ $3 کی منیمم ایکسپورٹ دیتی ہے, تو اس کے را مٹیریلس اور اس کے اسپیئرس کو فرسٹ پرائیورٹی دینی ہے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے متاثرہ علاقوں میں ملبے سے 8,000 افراد کی جانیں بچائی گئی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق اس زلزلے سے 70 لاکھ سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں, جس میں 46 لاکھ بچے ترکیے اور 24 لاکھ بچے شام کے متاثرہ علاقوں میں ہیں. گزشتہ ہفتے آنے والے اس تباکن زلزلے سے اب تک 35,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی. ترکی میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب اس بات کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں کہ متاثرہ علاقوں میں ملبے سے نکالے جانے والے افراد زندہ ہوں گے. اقوام متحدہ کی امدادی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد کم از کم 50,000 تک پہنچ جائے گی. ترکی کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے AFAD کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران متاثرہ علاقے میں تقریباً 2,000 بار مزید آفر شاکس یا زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں.
ایز اہرات ہیومینیٹیرین ایڈ ہم لوگوں نے ڈے فرسٹ سے جو ہے ریسکیو کا کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد, لوگوں کے لیے ٹینٹس کا انتظام, لوگوں کے لیے گرم کھانے کا انتظام ڈے فرسٹ سے لے کے ابھی تک ہم لوگ ڈفرنٹ پروونسز میں کر رہے ہیں. اوور آل سارے پروونسز میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں جو بلینکٹس ہو گئے, پھر اس کے بعد ہائیجین کٹس ہو گئیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اور ڈفرنٹ چیزیں ہم لوگ ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج یہ لوگ یہاں پر ہمارے یہ بھائی بڑی مصیبت میں ہیں, اور دنیا کو ورلڈ وائڈ سب اداروں کو چاہیے کہ ابھی ترکی میں کام کریں, ان لوگوں کی خاطر کام کریں.
اور اب کچھ بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کی. روس کے یوکرین پر حملے کو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. اقوام متحدہ کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دنیا کو اس وقت اس دور کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ جنگ بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق روس کے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ فوجی اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ یوکرین کی 40% آبادی اس جنگ سے براہ راست متاثر ہے. یوکرین سے تقریباً 80 لاکھ لوگ جان بچا کر دوسرے ممالک میں منتقل ہو چکے ہیں, جبکہ 53 لاکھ لوگ ملک کے اندر ہی اپنے گھروں سے باہر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یوکرین کے ایک تہائی سے زیادہ حصے میں تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے. ایسے میں جب روس یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کر رہا ہے, یوکرین اپنی توانائی کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے. ایک طرف کیو اپنے توانائی کے نظام کو تیزی سے بحال کرنے اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دوسری طرف ماحول دوست توانائی کے ذرائع کی تلاش میں بھی ہے. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
کئی مہینوں سے یوکرین کا توانائی کا نظام روسی حملوں کی زد میں ہے, جس سے گھر, اسکول اور ہسپتال اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں, بعض اوقات تو کئی کئی دنوں تک کے لیے. اسی وجہ سے یوکرینی نہ صرف توانائی کی سہولتوں کی فوری بحالی کے لیے غیر روایتی طریقے تلاش کر رہے ہیں, بلکہ انہیں توانائی کے ممکنہ متبادل ذرائع پر غور کرنے کی ترغیب بھی مل رہی ہے. اربن میں اپنا سولر پاور اسٹیشن لگانے والا یہ پہلا اسکول ہے, جو غیر سرکاری تنظیم انرجی ایکٹ فار یوکرین فاؤنڈیشن اور بین الاقوامی عطیہ دہندگان کے تعاون سے ممکن ہوا. فاؤنڈیشن کے بانی اور سی ای او نے وضاحت کی کہ اس اسٹیشن میں سولر پینلز اور انوینٹرز ہیں, جس سے اسکول شمسی توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے اور بجلی بند ہو جانے کی صورت میں اسے استعمال کر سکتا ہے.
ہمارا بنیادی مقصد ایک ایسے نظام کو یقینی بنانا ہے جو بجلی کی بوقت ضرورت فراہمی کے لیے اس کا ذخیرہ موجود ہو. اس نظام کی تکمیل کے لیے ہم نے ایک تکنیکی حل نکالا ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ جس دن ہمارے ہاں دھوپ زیادہ ہو, اس دن سولر پلانٹ سے جو توانائی پیدا ہوگی وہ بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سٹوریج سسٹم میں چلی جائے گی. یہ نمبر ایک ترجیح ہے.
پلانٹ کا بیٹری سے چلنے والا سٹوریج سسٹم سکول کو 4 گھنٹے تک بجلی فراہم کر سکتا ہے. سکول کے پرنسپل بتاتے ہیں کہ شمسی توانائی سکولوں کو وہ بجلی مہیا کرے گی جو گیس کے جنریٹروں کے ذریعے فراہم کردہ بجلی سے سستی اور ماحول دوست ہے.
یہ تعلیم کے لیے عمومی طور پر ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ہم توانائی میں خود کفیل ہو گئے ہیں.
روس کی 1 سال کی جنگ کے دوران توانائی کا تحفظ یوکرین کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. فاؤنڈیشن کا منصوبہ ہے کہ ملک بھر میں کل 100 اسکولوں اور طبی اداروں میں اسی طرح کے پلانٹس نصب کر دیے جائیں. 1 سال کی جنگ نے یوکرینی شہریوں کے لیے روزمرہ زندگی میں کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں, لیکن اس نے ایک ایسا ماحول بھی پیدا کر دیا ہے جس میں زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر نئی ایجادات جنم لے رہی ہیں. اینا چرکنووا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں ہی میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती हैं।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल।
समन खान।
सादिया ज़ेब्रान झा।
उमर फारूक।
चित्रा डार।
गीति आरानी।
मुर्तजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में होमलेसनेस या बेघर अफराद का मसला सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अक्सर बेशतर ही उठाया जाता है, लेकिन हाल ही में अमरीकी दारुलहुकूमत के एक पार्क में बेघर लोगों की खैमाबसी हटाने के मंसूबे की वजह से इस बहरान पर फिर से बहस का आगाज हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
अमरीकी दारुलहुकूमत के मुतअद्दिद पार्कों में बेघर अफराद ने इसी तरह खेमे लगा रखे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इन मकामात से इन खेमों को इस साल के आखिर तक बतदरीज खत्म करना चाहती है। मैकफर्सन स्क्वायर इन मकामात की फहरिस्त में शामिल है जहां नो कैंपिंग का कानून नाफिज किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी में काम करने वाली एलिसा ग्रिफिन एक बार फिर इसे एक साफ सुथरे पार्क की शक्ल में देखना चाहती हैं।
लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को यहाँ से हटाना जिनके पास रहने को कोई और जगह नहीं है, मैं इसे मसले के हल के तौर पर नहीं देखती।
वाशिंगटन में सेहत आमा के लिए डिप्टी मेयर के दफ्तर का कहना है कि वो बेघर अफराद की जरूरियात और घर दिए जाने की अहलियत की बुनियाद पर उन्हें मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया करने वाले इदारों से उनका राबता करा रहे हैं। बेघर अफराद में से एक डैनियल किंगरी 2020 में एक और पार्क से मैकफर्सन स्क्वायर मुंतकिल हुए थे। वो कहते हैं कि ये एक नाकिस हिकमत अमली है क्योंकि यहाँ से निकाले जाने वाले किसी और जगह मुंतकिल हो जाएंगे।
ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हुकूमत महज ये दिखाती है कि वो कुछ इकदाम कर रही है जबकि वो सिर्फ बेघर लोगों को मुंतशिर कर रही होती है और ये लोग एक जगह से निकलकर किसी ऐसी ही दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं।
अमरीकी हुकूमत के गुज़िश्ता बरस के अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 6 लाख लोग बेघरी का शिकार हैं। जॉर्ज टाउन मिनिस्ट्री सेंटर जो बेघर अफराद को सहूलियात भी फराहम करते हैं, इसकी सरबराह कैली एंड्रिया कहती हैं कि मुस्तकिल हल के लिए एक जामे हिकमत अमली की जरूरत है।
लोगों को उनकी जहनी सेहत, नशे की आदत की वजह से होने वाले इमराज से बहाली या मुलाजमत में मदद देना या उन्हें माशरे में रोजगार हासिल करने के काबिल बनाना मकसद है।
ए एडिक्शन से हमारी पहली मुलाकात 2020 में हुई थी जब वो बेघर थे। मदद लेने का फैसला करने के बाद अब उनके पास अपना अपार्टमेंट भी है और वो नौकरी भी कर रहे हैं।
मैं इस मसले को एक ऐसे जाविये से देखता हूँ जिसमें मुझे इनके मसले की समझ है और इनसे हमदर्दी है और मैं इस काबिल हूँ कि बेघर अफराद की मदद कर पाऊँ और हो सकता है इनकी सही वसाइल की जानिब रहनुमाई कर सकूँ।
सेहत की देखभाल, मुलाजमत की तरबियत और कानूनी मदद फराहम करने के साथ सस्ती रिहाइश को बढ़ाना उन हिकमत अमलियों में शामिल है जिनके बारे में बाइडेन इंतजामिया को उम्मीद है कि वो अगले 2 सालों में बेघरी को 25% तक कम कर पाएगी। वाशिंगटन की मेयर ने 2025 तक डिस्ट्रिक्ट में बेघरी को खत्म करने का अहद किया है। वेरोनिका बेल्दियारा सिग्लिसियस के साथ सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
شپه په خبرونو کې د سړې حواله کوله د ماشومان مړینه د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د سړې حواله عمله سلګونه ماشومان مړ شوي دي د مړو شمېر مخ په ډېرېدو ده د طالبانو له امنیتي مامورینو د ولسونو شکایت یو شمېر کابل خاریان وایي اوس هم ځینې امنیتي کسان له یونیفورم پرته له وسلو سره په ښار کې ګرځي طالبان وایي چې دغه جنگیالي به په پوځي لیکو کې شامل شي او د نیویارک د اورګاډو مینوال د اورګاډو یو شمېر مینوال نیویارک ته د خپل سفر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو شریکوي دی اورګاډو د سفر لپاره غوره وسیله بولي
السلام علیکم مخام په خیر نن سه شنبه د فبروري د میاشتې 14 نیټه ده تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي تاسو قربان ز احمد شکیب یم چارواکی وایي چې طالب جنگیالو په کابل کې د داعش پر یو مرکز بیت کړی او د غډلې یو شمیر غړي وژل دي د عملیات په داسې وخت کې چې د سعودي عربستان ډیپلوماټان د امنیتي ګواښونو لپاره له کابل وتل دي د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په کارتینو سیمه کې د عملیاتو محدود جزئیات خبره کړي خو بیا په دې اړه کوم مفصل اعلامیه نه خبره کړي مجاهد ادعا کوي چې په بریټ کې د بهرنوی ادباو په شمول د داعش یو شمیر مهم غړي وژل شوی دي پورسته میاشت کې په افغانستان کې د داعش بریدونه زیات شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره د عدالت غوښتنې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د لړۍ په بیا پیلولو سره د افغانانو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي دغه سازمان د سه شنبه په ورځ ویلي چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15 نیټه واک ته رسیدو راهیسه د بشري حقوقو د سرغړاونو نوې دوره پیل کړې او اوس د یو کال په تیریدو سره د هیواد د نجبرادونکو تباہي په درشل کې ده د سازمان په وینا طالبانو په یو کال کې په سیستماتیک ډول د بشري حقوقو د خوندیتوب مهم بنسټونه وړاندې کړل د بیان ازادي ټولنه عادلانه محاکمه او نور حقوقو تر پښو لاندې کړل او خزي او انجونی اساسي قانون به برخه کړي طالبانو تر اوسه د دغه غوښتنې لپاره کوم خبرګون نه دی خوله خو تر دې وړاندې ورته راپورونه رد کړي وو یو شمیر کابل خاریان وایي چې اوس هم ځینې امنیتي کسان له یونیفورم پرته له وسلو سره په خار کې ګرځي چې باید مخې ونیول شي طالب چارواکي وایي چې دغه کسان له ولایتونو راځي او په پوزي لیکو کې د شمولیت تکل لري
یو شمیر کابل خاریان وای اوس هم ځینې امنیتي کسان له یونیفورم پرته له وسلو سره په خار کې ګرځي چې باید مخې ونیول شي خو امنیه قومندانی وای د هغه طالبان دي چې په نظام کې د ثبت او نوملیکنې لپاره ولایتونو کابل ترازی او د دې پروسې په بشپړېدو به داستون زهل شي د کابل خروسیدونکو وای د طالبانو د حکومت د بیا حاکمیدو په لومړیو کې شاوخوا 90 سلنه امنیتي کسانو یونیفورم نه درلود خو اوس تر ډیره منظم شوی او ورو ورو پرمختګ کوي
پرسنل مسئول و غیر مسئول نمیست که از لباس شناخته شد و حالا فعلا کس کلگی در یک دونه لباس هست فهمیده نمیشه که از کدام مرجع هست
یونیفرم نمایندگی از نظم و دیسپلین میکنه و مشخص میشه دوست و دشمن و دوز و دولتی این گپ بسیار نیک است و گپ خوب است برای مردم هم تفکیک میشه که باید بشناسن که کی دوز است و کی دولتی است
شنون کی یونیفرم د نظم او خامنیت لپاره اړین بولی
با وزارت داخلی که د پولیس و دپاره که امنیتی چار واکو دپاره یونیفرم ری ضرور ده تیر لازمی ده سباید دوی بوله دی او که یونیفرم دوی بوله لری دوی نتفکیک کیگی او دوم تاثیر خلق و مزکم یا و بیر خبریگی
دی کابل دی امنی قماندانه ویاند خالد زدران هم پژواک خبری آژانس ویل چه یونیفرم پر تورانه که دی نظم او دیسپلین لپاره مهم بنیاد بلل کیگی او رومخی دی هر ارگان کارکون کی پیجنل کیگی نو زکه دوی دی غیچار تا لمریتو برکڑی او پر کابل که طول پولیس تا زانگره یونیفرم میشل شویده
الحمدلله د کابل امنیه کمانډرې مربوط ټول پرسونل ته د یونیفرم رسیدلې ده هغه د یونیفرم مسله بشپړه شوې ده زموږ په هر چیک پوینټ یا په هر رسمي وخت کې زموږ هر کارمند د خپل ځنګړي یونیفرم څخه استفاده کوي
د امنی قومندانې ویان د هغو کسانو په حق لا چې یونیفورم نه لري او په خار کې لوسلو سره ګرځي وای
د دې تر شا مونږ یو تاکي ټیم هم لرو چې په چک پاینټونو امدا شانته حوزاتو یا امنی قومندانې باندې ګرځي هغه تعقیبوي سربازان تعقیبوي کارمندان تعقیبوي څوک هم چې یونیفورم پرته ورنل لري هغه بیرته حوزې ته یا امنی قومندانې ته ورمعرفي کیږي تر څو لدې څخه وبختل شي چې د کوم ملای حزات له عمله د یونیفورم نه دی پرتن کړی الله هم دغه سلسله دوامدار د جریان لري د وخت پر تیریدو سبا ان شاء الله ټول هغه نیمګړتیاوې چې په دې برخه کې موجود دي به حل شي
زدران په دې اړه چې آیا په کابل کې داسې کوم امنیتي ارګان شته چې یونیفورم نوی ترلاسه کړی وای
د زمونږ د امنیه کمانډانۍ ټول پرسونل ته یونیفورم توزیع شوی دی هغوی ته ورکړل شوی دی هغوی ته رسیدلی دی هغوی په رسمي وخت کې د یونیفورم څخه استفاده کوي هر هغه شخص چې یونیفورم پر تن ونه لري او ځان د امنیه کمانډانۍ مربوط منصوبوي هغه یو مجرم دی باید زموږ سره هیوادوال د هغې په برخه کې مرسته وکړي همکاري وکړي او موږ ته یې رمالی پیږي
د یادونه وړ ده چې پر کابل سربیره په ډیرو ولایتونو کې امنیتي کسانو ته یونیفورم ویشل شوی او دا لړۍ روانه ده
د همدې خبر په دوام د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لړ کې دا ځل د نیوکو غاک ل ارک نه پورته شوی او ظاهران هدف په کندهار کې میشته رهبری ده چې د واک د انحصار او سخت دریزی تورونه پرې لګیدل دي بل په لاو ویل کیږي چې د کابل په زړه کې د داعش یو مهم مرکز پنخه شوی ده په دې اړه مو د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکو خالد هادي را بلل ده هادي صاحب سلامونه او نیکی هله داسې ویل کیږي چې د طالبانو کابینه فیصله کړې چې رهبری دي د جنونو تعلیم او د خوځو د کار پاړه خپل دریز بدل کړي کله غ غختنه و نه منل شي او مخالفتونه زیات شي ستاسو نظر پایله به څه وي
نو مړې تاسو ته بیا تاسو اوریدم که تاسو سلامونه وړاندې کوم او وروسته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دا سوایم چې طالبان یو ایدیالوژیک عدالت ده په دا په معنی نه ده چې د دې نظریات او لیدلور دي د ټولو یو شان وي اختلافات موجود دي او چې دا اختلافات د بلابیلو ډلو یا د بلابیلو اشخاص ترمنځ یو د نظر تصادم رامنځته کړی دی او کله چې دا تصادم رامنځته کیږي نو طبعا یو داس رامنځته کیږي چې د دې د ایدیالوژي یا د مخ د زیات سبب ګرځي او اوسنۍ حالت چې کم قتل کیږي طالبان زیات ناراض دي د خپل مشرتابه څخه په دغه پریکړه باندې او دې په لدنانه په طالبانو کې زیات شمیر کسان په دې باور دي چې دا غشتنه یوازې د کنزو محدود کسانو غشتنه ده چې په تقریبا په ټول یوازې طالبان باندې نه په ټول ملت باندې چپل سره ده
څه وشول چې خبره تر دې زی پورې ورسېدله تاسو پوهیږئ چې د طالبانو په منځو کې د غنیو کې انتقاد او اعتراض په محضر کې نه کیږي اما دا ځل د لمړي ځل لپاره په کم ساري توګه طالب مشران جګیږي او حتی لارګ نه وسغک پورته کیږي چې روان بهیر او یا د کوم فرمانونه چې جاری کیږي دا نو د زغمل وړ نه دي ولی رهبری خبره تر دې زی پورې ورسوله
لومړی خو کله چې په لومړي سر کې دا مسائل راپورته شول طالبانو دغه مشران چې دا اوس خپل د مخالفت ځوونه براله کار کړی دي دوی مستقیما د مشرتابه سره په څو ځلی اړیکې ټینګې کړلې ولې دا پاتې خام منفي جواب ورکول کیږي بل خبره دا چې د تیر امارت پر خلاف باندې دا د طالبانو کې دا د وطن د راتلونکي غم موجود دی او دا رنګ د سخت ریزی په واقعي باندې د غځوان نسل په دی نو دی په دغه سي نازک حالت کې دا درکړي د کچيري مثلا ملک یو تعامل ته لاړ نو سو د افغانانو غوښتنی ونه منو دا پر افغانستان باندې د یو بل جنگ پیلامې کېدلای شي او د دې خپل د خپل تحریک د زوال سبب کېدلای شي نو په دې اساس باندې دی کوشش کوي چې پر هغه منځلار لار باندې ولاړ شي تقریبا د طالبانو ټول کابینه په باندې نظر ده خو ولې مشرتابه د روس پر کوم مثبت جواب نه دی ورکړي
نو دا ولیدل شي چې مشرتابه تر کله پورې مقاومت کوي او دغه مقاومت څه نتیجه ورکړي اما تاسو پوهیږئ چې سراج الدین حقانی د قدرت یو مهم او ځواکمن لور ده د دې نیو کې څومره غیزناک دي او آیا خبرو ته څو وګنی نیسی
ولینا سراج الدین حقانی تقریبا په د جمهوریت په چیر شلو کولو نه کې یعنی د جګړې تقریبا نیو پیسې د جګړه ددی پر خوا ددی لفاظ کا پرمخ پہ اول کے دلا او اغیز ہم ددی دا کنداری طالبان کو مقابل کی زیاد ہو نو طبعا په تحریک کې دا خبرې خپل سلام هني پیچه د شمال د طالبانو استاذ ولی لري دی دا خبرې تر ډیره پورې د دې باعث کېدلی شي چې یا د مشرتابه په دریځ کې تغیر راوستل شي او که چېرې تغیر رانه وستل شي نو که په ښکاره داسې څه ونه شي شاید په دننه کې داسې یو څه رامابینځته شي چې یا هغه د خپل دریځ څخه واړي او یا
د پروګرام وخت ډیر کم دی. تاسو د طالبانو په اړه ډیره مطالعه لرئ، زه په دې باندې پوهیږم. اجازه راکړئ چې دا پوښتنه داسې مطرح کړم چې آیا داسې کوم واک شته طالبانو کې چې رهبری بدله کړي، او د حقانیانو او د ملا هیبت الله د ډلې ترمنځ دغه د اختلاف عمده لاملونه څه دي؟
په ایدیالوژیک شکل باندې دی اختلافات نه لري، د نظر اختلافات چې دی لوري چې دی هغه په دغه مسایلو باندې چې مهاله طرفه ډیر زیات د سفترزي او د خپل شهیدانو هغه د ارمانونو د پندې تابع طرف نه ولې دی او دغه طرفه د افغانانو د وسایي او د بیا جنگ نه پېښېدلو طرف نه ولې دی. نو په دې کې تر اوسه پورې چې کومې خبرې روانې دي، دا اوس ما تازه معلومات دي چې د کندهار د پاسه خپل حبت الله اخونزاده او غوښتنه کړې ده چې سراج الدین اخاني دی راشي او مخامخ تزما سره په دې حق باندې خبرې وکړي. نو د دې دا تازه معلومات په اساس باندې شاید د کابل څخه یو درنه ډله ولاړه چې کندهار ته او ورستی په پریکړه وکړي چې ملا حبت الله به که نظر بدلی څه نظر بي او که نه بدلی پایله به څه وي.
ډیر زیاته مننه کوم خالد حدی صاحب چې په دې اړه مو له موږ سره معلومات شریک کړل. په خیر اوسئ.
سلام.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي 13 میاشت د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د سخت سړې هوا له امله سلګونه ماشومان مړ شوي دي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو افغان فعالان وایي په کار ده چې له افغان ماشومانو سره د بیړنیو او بشري مرستو پر ځای د دوی د ستونزو حل ته اساسي فکر وشي.
یونیسف د دوشنبه په ورځ د ټویټر پر خپل پاڼې لیکلی چې سخت جمی د هر ورځې په تیرېدو سره د افغانستان ځپل شو خلکو ته درانه تلفات اړولي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې د سړې هوا له امله د مړو شوو ماشومانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ټینګار یې کړی دی چې د جنوري په میاشت کې په سلګونو ماشومانو د سړې هوا او ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې هم د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې د سړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل، ټوخي او یو شمیر نورو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودل شوې وې. د یونیسف په وینا په ټول افغانستان کې د دوی روغتیایي او مرستندویه ټیمونه هڅه کوي چې ماشومانو او اړمنو کورنیو ته مرستې ورسوي. یونیسف له دې وړاندې د نجونو په زده کړو باندې د بندیز په هکله هم اندېښنه ښودلې وه.
له یو میلیون څخه زیاتې هغه نجونې چې په منځنیو ښوونځیو کې زده کړه کوله د دریو کلونو راهیسې له درسه پاتې دي. په اول کال کې د کرونا له وجې او د 2020 کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته د بندیز له کبله.
خود افغان ماشومان او د حقونو فعالان وایي لړمحال مرستې د ماشومان ستونزې نشي حل کولای او پکار ده چې د ستونزې د اساسي حل چاره وسنجول شي. دوی زیاتوي د طالبانو حکومت هم دې برخې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د افغانستان میلیونونه ماشومان د مشکلاتو د دوی هغه مشکلات چې د دوی سره مخامخ دي، دا په دې عاجلو مرستو او بشري عاجلو کومکونو باندې تر ډیره پورې نه حل کیږي. د دې اصلي ستونزې نورې دي چې هغه ته باید جدي توجه وشي. په تیرو یو نیم کال کې متاسفانه د افغانستان ماشومان وضعیت خراب شوی دی او دوی د چارواکو د نظره غورځېدلې دي.
یونیسف پر داسې مهال په افغانستان کې د سړې هوا له امله د سلګونو ماشومانو د مړینې په اړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت 13 میاشت په افغانستان کې د سړې هوا له امله د شاوخوا 168 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ویل کیږي چې د انساني تلفاتو تر څنګ په زرګونو څاروي هم مړه شوي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي د میرمنو د حضور پرته دوی کار نشي کولای. د ماشومانو د ساتنې ادارې اجرایی مشر جانتی سورپیتو د وحید فیض سره په مرکه کې ویلي په نا دولتي مؤسساتو کې د میرمنو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله یوازې د دوی د ادارې 2500 خزینه کارکونکي چې ډیرې د کورنیو نفقه ګټونکي دي وزګاری شي بي دي. مېرمن سوپېتو خبردار ورکړه چې خزو ته د کار اجازه ورنکړل شي نګدې 28 میلیونه خلک چې لږې سره مخامخ دي له بشري مرستو به په سمتوګه برخمن نشي.
هاو داز
د ماشومان ساتنې اداره په افغانستان کې څنګه فعالیت کوي؟
Well, thank you, Wahid, for having us. We've been in Afghanistan since 19...
لکال یو زرو نه سو شپگ او یو امره هیسی چه زیاده موده کیگی مونگ ده افغانستان پا ولس ولایتونی که فعالیت کهو. شاو خواه 15,000 کار کهون که لرو چی نمایی میرمونی دی. للسی زوره هیسی پا گنش میر ولایتونی که کار کهو. مونگ پا زیاد اندازه کار کهو. پا زرگونه ابتدای خونزایو چخم لاتر کهو چه جونی او حالکان طولگی پا که فعال دی. پا لرو پرتو سیمو که گرزنده روختهی تیمونه لرو چه خلکو تا اساسی روختهی خدمات رسوی. مونگ یو شمیر خزینه خون که روزلی دی چه جونو تا تدریس وکری. مونگ لحاغو میرمون او ماشومانو سره هم کار کهو چه لزوروانی او خطر سره مخامخ دین و مونگ لزیاد مدی رهیسی پا گرنو برخو که کار کهو.
Please share your experience.
په دې ورسته کې د حاکم چارواکو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګول شوې ده. ستاسو د فعالیت په اړه کوم سره معلومات شریک کړئ؟
From the de facto authorities in Afghanistan. Yes, and I think it's good to remember
that دا باید په یاد ولرو چې په نړۍ کې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. په نړۍ کې زیات ناورین نشته. خدای یوازینې هیواد دی چې یو داسې لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. په افغانستان کې نږدې 28 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او 8 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. ژمی خورا سخت دی. په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفی 15 څخه تر منفی 10 ته ښکته شوې ده او په دغو سیمو کې خلک تیل، برېښنا او خواړه نه لري. په تیرو دولسو څخه شپاړسو میاشتو پورې موږ زیات شمیر فرمانونه ولیدل. لومړی له شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. د تیر کال په وروستیو کې موږ ولیدل چې میرمنې یې له پوهنتونونو څخه ایسارې کړې او د دسمبر په 24مه نېټه د ماشومانو د ملاتړ ادارې په ګډون په نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار هم بندیز ولګول شو. په افغانستان کې 15,000 کسان چې درېمه برخه یې میرمنې دي په مؤسسو کې کار کوي. دا میرمنې په حقیقت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه راوړون کړي چې دا لوی اغیز لري. مونږ اړ یو چې په هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرو او د لپاره باید د حل یو لار پیدا شي.
So how is the
وروسته له هغه چې پر خزینه کارکونکو بندیز ولګید د ماشومان د ساتنې اداره اوس په افغانستان کې څنګه فعالیت کوي؟
So we and all a lot of other international NGOs and national
مونګ او نور نړیوالې او ملي نه دولتي مؤسسي اړ دي چې خپل فعالیتونه ودروي. ځکه د اساس پتوګه مونګ فکر کوو چې د نورو کسانو په څیر چې چیرته هغوی غوړي میرمنې هم حق لري چې کار وکړي. خو د فعالیت په برخه کې دا واقع ناشونی ده چې د میرمنو د حضور پرته په اغیزمنه توګه کار وکړو. میرمنې له مونګ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې په ښه توګه ماشومان او میرمنو ته رسیدګي وشي. دا د میرمنو لپاره ډیره سخت ده چې د کورنۍ غړي و نه وسی او له نورو سره یو سره خبرې وکړي. نو دغه میرمنو او ماشومان ته د رسیدګۍ په مخه دا ډیره مهمه ده چې مونږ په ټولو برخو کې خزینه کارکونکي ولرو.
د ماشومان د ساتره د ادارې څومره خزینه کارکونکي په افغانستان کې له کارکولو منع شوي دي؟
نږدې 2500 کارکونکي له کار کولو منع شوي دي. مونږ ټول 15,000 کارکونکي لرو چې نیمایي میرمنې دي. هغوی په روغتیایي کلینیکونو، مالي خدماتو، اداري لوجستیک په برخو او د ښوونکو په توګه کار کوي.
So are you able to continue working without
آیا تاسو د میرمنو له حضور پرته کار کولای شئ؟ کنه بدیل لار څه ده؟
So we will not work without our
مونږ د خپل خزینه همکارانو پرته کار نه کوو. دا مونږ ته روښانه کړی ده چې دا به مونږ ته خوندي لار نه وي چې د هغوی له حضور پرته کار وکړو. مونږ فکر نه کوو چې زموږ کار به ښه او ګټور وي. دا به مونږ ته ډیره ګرانه وي چې هغو میرمنو ته چې د کورنیو سرپرستانې دي رسیدګي وکړو. له جګړو وروسته اوس په افغانستان کې نږدې 10% میرمنې د کورنیو سرپرستانې دي. تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې زیات شمیر کونډې دي. هغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه راوړونکي دي زیاته اغیزمنی شوی دی. هغوی بی وزلی دی او د خوړو لکه مخته خزوری گی. ده میرمانو لکار چخه پرتا ده و میرمانو تا رسیدگی ناشونی ده.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ اتلس میاشتې په تیرو اتلسو میاشتو کې په افغانستان کې امنیت، بشري وضعیت، د ښځو حقونه، اقتصادي او سیاسي بحرانونه، مدني ازادۍ او د بیان محدودیتونو ته ژوره کتنه. دا ځانګړي راډیویي او ټلویزیوني خپرونه د امریکا غږ د سپوږمکۍ راډیو او ډیجیټلي شبکو له لارې د فبروري په 15مه نیټه مایلوي.
بیا هم خراغ لاست اوس هم نړیوال مطالب د ناتو غړي او د اوکراین نور متحدین د امریکا په مشرۍ نن د سه شنبه په ورځ په بلجیم کې غونډه کړې او اوکراین ته د نورو وسلو او مهماتو پر استولو سلا کړې ده. د ناتو ډیر شمیر غړي هیوادونه په جلا توګه اوکراین ته وسلې ورکوي، خو د یو سازمان په صفت په خپل ناتو یوازې غیر پوځي مرستې برابروي. د ناتو منشي یانس سټولټنبرګ خبرداري ورکړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تازه عملیاتو لپاره چمتووالی نیولې. شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن د ناتو له مشرانو سره روسیې ته په ورڅیر وسیمو کې د دفاع پر پلانونو خبرې وکړي. یو اجنډا دا ده چې دفاعي بودیجه زیاته شي. د ژغورنې مامورین د ترکیه او سوریه په درې ولایتونو کې چې زلزلو سخت ځپلې دي د تریتم کسانو د موندلو لپاره هڅه کوي. دغه زلزلې او ټکانونه یو لړ پختنې راځيګولې چې خلک تر څه وخته تر ورانه ولاندې ژوندۍ پات کېدای شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې تر یوې اونۍ چاره کېدای شي او د کس په ټپونو رواني حالت او هوا پورې اړه لري چې څومره له مرګ سره مقابله کولای شي. د زلزلې د تلفاتو شمېر له 15000 څخه اوخته او دا هم یقیني خبره ده چې د مړو شمېر د هر ورځې په تیریدو زیاتیږي. یو شمېر کسان نیوکه کوي چې په ترکیه کې ودانۍ د زلزلو په وړاندې مقاومت نه لري او په معیاري ډول جوړ شوی نه دي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت غوښتونکو غړو د کورونا وایروس د اصليت د موندلو په تړاو یو لړ تحقیقات پیل کړي دي. دوی د بایدن د حکومت اوسنوي او پخوانیو چارواکو ته لیکونه استولي او د چینایي لابراتوار څخه په غیر ارادي توګه دغه وایروس د خپرېدو د فرضیې په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. ډیری ساينسپوهان په دې باور دي چې کورونا وایروس د طبیعت زیږنده ده او له څارویو نه انسان ته انتقال شوی دی. چېړونکو داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې مخه ثابت شي وایروس په کوم لابراتوار کې جوړ شوی او خپور شوی دی. لوی دی سمندري ځواکونه اړ دي چې د دښمن لخوا د دوی د غازو د لیکو په شان د سمندري زیربناو د پنخه کول د مخنیوي لپاره نوې وړتیا به ترلاسه کړي او په دې اړوند د رامنځ ته شوی غواخ په وړاندې ځان عیار کړي. نور تفصيل په ریپورت کې.
13 سپتمبر د بالټیک په سمندرګي کې د روسیا او جرمني ترمنځ غزیدل نور سیم د نلیکې د سوري کې دوه عمل لوی مقدار غاز د سمندرګي ته خارج شو. د سمندر په تل کې کامري خې چې په دغه سبوتاج کې تر 50 متره د غازو نلیکې تخریب شوې ده. سویډنی څېړونکو په تخریب شوې نلیکې کې د چاودیدونکو موادو نخې موندلې. لوی دي سیوادونه پر روسیې دغه سبوتاج د ترسره کولو شک لري.
روسیا د زیربناو د تخریبولو وړتیا نه پټوي. د دغه عمل زده اعلان کولای شم چې موږ دوه ځانګړي کښتۍ د خپلو کیبلونو او نلیکو د خوندي کولو لپاره ګمارلې دي.
د دغه کښتۍ لومړی د محل د برېټانیې د پوز لخوا په وسایلو سنبال شوی. د برېټانیې پوز وایي چې دغه کښتۍ به اصلي کښتۍ وي او لری واټن څخه خپل چارې ترسره کوي. د سمندر په تل کې په میلیونونو کیلومتره اوږدوالي سره غزیدلې پایپونه او نلیکې د نړیوال اقتصاد لپاره انرژي او معلومات لیږدوي.
د لویدیز مخالفان چې په سر کې روسیا ده د دغه زیربناو د وشترو لپاره د اوبتلې په شان پرمختللي وړتیاوې جوړوي.
روسان د نورد سټریم د نلیکې د تخریبولو پلان نه مني. خو څارونکو وایي چې مسکو د سمندر په تل کې د لویدیز زیربنا ته د لویدیز د یوې کمزورۍ په سترګه ګوري.
دغه پرمختللي وسلې او پیچلی روباتونه دي.
د ګواخ سره مخ ناټو او اروپאי ټولنې 13 مېش د خپل مهمو زیربناو د ساتنې لپاره یو غړ قوه جوړ کړه. او د ناتو سرمنشي 13 اکتوبر په دغه اړه د ناتو دریز اعلان کړو.
د متحدینو پر مهمو زیربناو هر برید به د یو ګډ خبرګون سره مخ شي. سایبری او نور بریدونه به د ناتو د منشور د 15 ماده یعنی د ګډ دفاع د عملی کېدو لامل کیدای شي.
سیرون کې وایي چې حالات ته په کتو د لویدیز نړۍ سمندري ځواکونه باید د دوی پر زیربناو د برید کولو لپاره مهم چمتووالی ونیسي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
خبرونه ډیر ژر د امریکا حق پر څپو خبريږي. دلته په امریکا کې هرڅه ځان تخپل مينوال لري، ل سپورتس خنیول تر مرغوی پورې او بیا تر پوستي نه خو یا سټیکرونو، خو اورګاډي په دې منځ کې خپل ځان ته خاص مينوال لري. په مخړې په دې اړه د انشمن اپټې د ریپورت په خوښ باندې
د فرانسې د خو په نیویار کې خپل سفر تر البانی پورې د خپل یوټیوب چینل دی بالا لپاره فلم برداری کوي.
زه غواړم په اورګاډي کې د سفر بیلابل اړخونه تاسو ته وخایم. البته دا ممکن تر نورو وسیلو چټک او یا هم ارزان نه وي، خو تاسو په اورګاډي کې خو وخت تیروي.
هغه د خپل سفر په اړه په خپل یوټیوب چینل کې په منظمه توګه له 2000 نه ډېر ویډیوګانې خپرې کړې دي. هغه د اورګاډو بیلابل ځانګړتیاو ته په کې کتنه کړې ده، له څوکیو نه نیولې بیا تر کاپي کلو او تر تشنابونو ور سره ځانګړي لارښوونې هم کوي. هغه د ډیر کوچنوالي څخه د ریل ګاډو سره مینه درلوده، همدا و چې د علاقې بل اخره په لویوالي کې په تفریح باندې بدل شو. له دوه لکونه ډیرو خلکو د هغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی.
هر هغه څوک چې زما ویډیوګانې په یوټیوب او ګوګل کې ویني، هغه یې ماته پیسې راکوي. هر څونه چې ډیر خلک دا وګوري ماته ډیر پیسې راځي. د ریل ګاډي د دې سفر مصرف زه د همدې ویډیوګانو لیدلو ترلاسه کوم.
د ریل ګاډي د مینوالو لکه دی باپ شان هغوی خپل ځان د ریلونو مینوال بولي، او دا کار اوس هغوی ته په وشو باندې بدل شوی دی. په متحده ایالاتو کې د ریل ګاډو د مینوالو شمیر زرها وتنو تر رسیدي. د ریل ګاډي مجله د اویازو خلکو له خوا لوستل کیږي، چې په نیویارک کې جولیان بریکس هم یو له هغو څخه دی.
زه غواړم دا ووایم چې ریل ګاډي ډېر آرامه او د چاپیریال لپاره مناسبه د لیک وسیله ده. تاسو پوهیږئ چې موږ ټول د نړۍ د اقلیم د بدلون سره مخامخ یو. هوا ککړه شوې ده او د دې هڅه کوو چې له موټر نه کمه استفاده وکړو. او په متحده ایالاتو کې پر سړک د موټرو کمول خو بیا ډېر ضروری دی.
بریکس د ریل ګاډو مینوالو ته سپارښتنه کوي چې دا کار یو خطرناک کار هم دی، او هغه دا چې دای مشوره ورکوي چې له ګاډو فاصله وساتي او ځایي قوانین په پام کې ونیسي. ایرن کلین د ریل ګاډي یو بل مینوال دی. هغه د ریل ګاډو د تاریخ او اسنادو په کله پلټنه کوي او خپل موندنې خوندي کوي.
ما ډیر عکسونه اخیستي، لکه د ورستی ځل لپاره مې چې په منډ کې ګډون کړی و. ځانګړي مراسم او بیا هم د تقاعدي په مراسمو کې عکسونه د هغه څه دي چې بیا نه پیښیږي. ما په نیویارک کې داسې تاریخي عکسونه هم اخیستي، لکه د آر 22 په نامه د ریل ګاډي کمپنۍ پاسله شپک منځوس کار فعالیت نو وترل شو.
په امریکا کې د ریل ګاډو شرکتونه او ترانسپورتي ادارې وایي تر هغه چې د ریل ګاډو مینوال خوندي وي، هغه یې د کار ته هڅوي.
ووځه او د ریل ګاډي عکس واخله، دا کار ډیر جالب دی، باور وکړئ.
دوی درې واړه غواړي هغه کسونه او ویډیوګانې چې دوی له بیلابیلو ځایونو څخه اخیستي دي، له دې لارې خپل مینوالو او نورو ځوانانو سره شریکي کړي، تر څو هغوی هم د کار ته هڅوي او د ریل ګاډو سره مینه پیدا کړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د مینانو پوراز د فلیپین په مرکز مانیلا کې د ګلانو یو پلورنځي د مینانو پوراز د ګلانو په ځای د ترکاریو ګډي خرڅوي. مشتریان کولای شي چې له ډول ډول ترکاریو لکه مرچ، ادرک، هوګه، رومیان، پیاز او داسې نورونه یو ګډي جوړ کړي. د پلورنځي خاوند وایي چې
ګلان د ورځې په پای کې استاچول کیږي خود ترکاریو څخه په اخلي پخلي کې استفاده کیدای شي دغه دکان د والنتاین د ورځې په درشل کې د ترکاریو لزګونه بسته خرڅی کړي دي د بیانان ورځ هر کال د فبروري په 14 منځل کیږي په افغانستان کې په خو د غورز په پراخه توګه منځل کیدل خو ساک کال خوان نشته د سره د خبرونه هم پایتریږي سوشې به ورسته د ریخ پرونه پیلېږي چې قربانه سحر عظیمی ده سرجان سلامونه مهرباني تاسو په پروګرام کې څلره
سلام به شما و به دوستای بیننده در نیم ساعت برنامه ما گزارش داریم از افغانستان و سراسر جهان مصاحبه ویژه داریم با جان بولتن که میخواییم را دنبال کنیم و یک هم مصاحبه با همکارم سید عزیز الرحمن داریم در رابطه با گفتهای رینا امیری که در قطع